افغانستان جلغوزي د تیر جمهوریت نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسما د یو هوایي دهلیز پرانیسته وکړه او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال برید وروسته په فرقهیزو نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم البته د نومبر په 1 په بریدونو کې لسګونه کسان مړه شوي وو چې د ټولو ټالو وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. 1.5 کسان ژوبل هم دي. اخوا د تحریک انصاف مشران او پلویان د اسلام آباد په لور روان دي. په داسې حال کې چې دوی د لویو او پراخو مظاهرو لپاره تابیا نیولې ده. د پاکستان حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړل دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان ولایت په نهرین کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت منلی دی. په هغه وسلوال برید کې چې د پنجشنبې په شپه شوی و لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي چې ټولې د سیمې خلک او ملکیانو چې په عبادت باندې بوخت و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری رودینکو ویلي اوس لا وختي دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې وشي. د پاینال کې ویلي روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو ایستل کیدای شي په بیلابیلو برخو په تیره بیا په اقتصادي مسایلو کې د تعامل لپاره ګټور ګام وي. د ایران د رضوي خراسان د تایباد ولسوال وایي په تیرو 8 میاشتو کې ایران له افغانستان څخه 1,215 زینک ډبرې واردې کړې. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ د 19 کلنو درې اړخیزه سیالۍ چې د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ وي نن افغانستان په 2 وکټو متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړه. تمه ده چې افغانستان د نومبر په 16مه له پاکستان سره د دغو درې اړخیزو سیالیو پایلو به وکړي. او په پاکستان کې د پولیو درې نورې مثبتې پیښې ثبت شوي او ورسره په دغه هیواد کې سږ کال د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر 1550 ته ورسید.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډېر خیالي سټېډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نور ډېر څه به واورئ خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې له هغه ځایه نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاری وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق زه دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا هم معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه. د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وعده ورکړي، حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې، ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ وګونګ برخلیک تیره اونۍ دوه عالي ډیپلوماټانو وویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کالونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات، د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي، او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې، او پاکستاني چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایراني، ازبکستاني، تاجکستاني، روسي او چینایي پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بېلابېلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي، او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي، او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی دی، او حتی له چین سره یې خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره طبعا دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پرېښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو له بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربللی، او د کابل په اړه یې ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې وویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دې د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغه ته دا کوي، ځکه چې هغه ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي، او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي، خو رو چنان په اعتماد نه کوي. چنان هغوی سرم سرخوزی چنان بی اوت سپوکن پالیسی نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي ایران د کلګان پیښه کې د لسګونو افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وعدې ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د 6 میلیارډ ډالر پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وعدې ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کېدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې، ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یو اندیښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي، کېدای شي چې ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي. او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون نه په ایران کې تشویش لري هغه به لاستړلي به بېرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې ښه همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه وه، د حسن کاظمي قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمي قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو
ایران او د افغانستان د توده تګ راتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د 260 تنو د مرګ او ژوبل په حق لې، ځکه هغه موضوع دواړه مملکتونه هماغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه. کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو، نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی و او هغه دا موضوع کنټرول کړله او پرې نه ښودله چې دا ډیره وسیع شي. مګر هم یو شی دوی ثابت کړ چې راپورې پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معامله په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېرو مسایلو کې سره کیږي. هم دادو گرفتی چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاري د برلین سفارت نه او لطف الله سادات د بن له قونسلګرۍ نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خنډو ځنډ د مخنیوي لپاره دندې پریښي او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاصې پرېږدي دی او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې مني کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتباره اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانه اونۍ په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشه کولای خپل دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز ته دغه استازولۍ او معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه وو ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل ترڅو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېده چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات ترڅو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دغه پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، دغه په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وای. نو سفارت او قونسلګری ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم آتش کسه چې دوی کابل ته ولېږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې وو، د دوی څخه غوښتنه وکړه ترڅو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګه یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او د دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د المان حکومت سره خپله ډیپلوماسي نور هم قوي کړي، او یا خپل یو استازی یا هم د دغه موجوده ډیپلوماتانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي، او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وتلل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي، او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لري کړي او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق دې کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده، او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي، او بالاخره د افغانستان قونسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني، تر څو هغه سفارتونه او قونسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي، او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیان په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي، هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل سته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی، هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایسته سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده. ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخواني مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي، تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسېږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده، او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسېږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونۍ دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشي کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولۍ او سفارت ویلي تازه د خپل سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم رایاده کړې ده. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تېر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنلز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2040 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې و چې د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د خزو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملې درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19 د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د 24 هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هماغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربېره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in Her Story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا و چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګو. د ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تېرې شوې ورسره یو ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربېره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه 8 عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راز یې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیان وژلي او یولس نور ټپیان دي
د وتر په ډیر زور کوي چې دا دفتر سره وډاو ځکه خلاګي کنه لون دی لاګي
او تیرونه په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو خبرګونونو لپاره و. د جنیفر لوپیز د کنسرت په محل یو خونه لیدل کېږي چې نڅاګر ترې ګیر چاپیره تابېږي. هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاوېدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسما نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي. خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګونونه نه وښيي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوحې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختم شي. تازه د جاپان په یو عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2003 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمیدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2014 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړي دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټډیوم چارې به د 2008 کال وروستۍ روبه کې بشپړې شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2014 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانیستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 5000 کمبلې به تولیدول شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
ظلم